د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم د لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. له لسو څخه تر یوو لسو بجو په دې خبرونه کې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو. د رپورټونو علاوه مرکې هم د دې ګړې برخه دي. مطبوعاتي کتنې هم درته دراورو او د ګړې په آخري 15 منټو کې به تاسو یو نیزه خبرونه هم اوري. خود دې هرڅ د اوریدو مخ کې به انیسا جمل تور شو خبره ته د دې وخت تازه خبرونه واور.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. فوج وای د پاکستان پر اجنپور ضلع کې د عملیاتو پر مهال سلور وسلوال وشلی دي. پاکستانی چارواکي وای د وزیرستان د پوځي عملیاتو زبل شوو لپاره د موازی لپاره فاټا سیکریټریټ ته فنډس ورکړل شوي دي او په شام کې په هوایي بریدونو کې شاوخوا سل عام وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان امنیتي ځواکونو وای پرند راجنپور ضلع په یوه سیمه کې سلور مشکوکا وسلوال وشلی دي. د پاکستان فوج د اماړي کو سانګې ISPR لخوا بیګا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د بلوچستان او پنجاب صوبو ترمنځ په ګیاندري سیمه کې امنیتي ځواکونو عملیات وکړ او ګڼ شمیر کې وسله هم نیولې ده. فوج وای د عملیاتو پر مهال یو امنیتي سرتیر هم وژل شوی دی. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د سیفران وفاقي وزیر وای په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د زبل شوو د موازی لپاره شوخه 2000 روپۍ فاټا سیکریټریټ ته لیږل شوې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس APP په خپل ویبپاڼه د عبدالقادر بلوچ په حواله لیکلي دي چې د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواست د شوخه 15,500 کورنیو لپاره 1,93,450,000 روپۍ او د شمالي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په خواست بیا د 2,50,000 کورنیو لپاره 4,48,000 روپۍ جاری شوي دي. قادر بلوچ زیاته کړه چې د یادو مرستو نه علاوه خزانه وزارت په جنوبي او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو زپل شوو لپاره د وړاندې نه 15,000 روپۍ فاټا سیکریټریټ ته ورکړي دي. د افغان ولسمشر یو ویاند وای پاکستان تل افغانستان سره د ترانزیت تجارت د معاهدو خلاف ورزي کړې ده. نن له مشال لیډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د واخان مینپال ویل چې پاکستان ته ټولو لویو ستونزه دا جوړه کړې ده چې افغان سوداګرو ته له هند سره د تجارت لپاره د واګه دروازې د کارولو موقعه نه ورکوي.
د افغانستان د حکومت انتظار او توقع دا ده چې پاکستان دغه کړنو ته شي نړیوالو پرنسپونو هم خلاف دی او د شک او لیتوب د اصل هم خلاف دی. دې ته د پایتکه یک چیز دی که چېرته پاکستان بیا هم همدې ستونزو او مشکلاتو جوړولو ته ادامه ورکړي، افغانستان د بالمثله عمل اقدام کوي چې موږ به پر دې باندې د منځنۍ آسیا لاره وتړو.
یاد دی وی چې 13 ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلی وو چې که پاکستان له هند سره د تجارت لپاره واګه دروازه خلاصه نکړي نو دوی به مرکزی ایشیا ته د پاکستانی مالونو د تګ مخاوني سي. پاکستان لا په دې اړه سن دی ویلي. په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو څانګې مشر وایي له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لړۍ تیزولو او د هغې د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه یو کمپاین پیل کړی دی. عبدالحمید جلیلی تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل تېروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو بې ځایه تنګولو د تورخم لانجې او دغسې له نورو مشکلاتو سره مخ وو چې په نتیجه کې دوی یاد کمپاین پیل کړ. هغه زیاته کړه
سه یو لک پوشه غیر رجستر شوی مهاجرین وروسته دختر نه افغانستان ته تیرېدي او همدارنګه تر یو لکو پورې رجستر شوی مهاجرین افغانستان ته تیرېدي. یوه خبره چې غواړم چې ذکر کړم هغه دا چې کوم فګر چې د پاکستان حکومت غیر رجستر شوی مهاجرین په اړوند بچې د 15 لک دي، زه شخصا دا غي سره موافق نه یم. زه فکر کوم چې دا به درې یا څلور یا 15 لک پوشه مهاجرین وي.
د رستیو کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له افغان کډوالو سره د پولیسو سم چلند په اړه یوه کمیټه هم جوړه کړې وه. د پاکستان یو عدالت په مبیناتوګه د غیرت په نامه وشل شوی سایما شاهد د پلار ضمانت رد کړی دی. د سایما شاهد پلار پولیسو د خپل لور د غیرت په نامه د وژلو په تور نیولې دی. 38 کلنه سایما شاهد چې د پاکستان او برطانیې شهریت یې لرلو په جولای میاشت کې په پنجاب کې هغه مهال ووژل شوه چې نوموړی خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره ورغلی وه. د افغانستان د فراه ولایت امنیتي چارواکي وای په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بی پایلټ الوتکې د برید لامل سلور وسلوال وجل شوې دي. د فراه والی محمد آصف ننک پرون مشال ویډیو ته ویل دغه برید پرون ناوخته د دغه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د دیواری سرخ د کلي په اړوند سیمه کې د وسلوالو په یو مرکز شوې دی. د فراه والی وای ګمان کېږي چې په دې برید کې د وسلوالو یو کمانډان هم وژل شوی وي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. نن امریکا د 2001 کال د ستمبر 11 بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت د یادې پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په نیویارک کې د 343 هغو اور وژونکو ته د عقیدت پیروزونې وړاندې کړل شوې چې د ورلد ټریډ سنټر د ودانیو راغورځېدو پر مهال مړه شوي وو. تمه ده چې د امریکا د صدارتي انتخاباتو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د ورلد ټریډ سنټر په سیمه کې د ستمبر 11 بریدونو د یادونې په دستور کې برخه واخلي. او اخیری خبر ده چې د بشري حقوقو یو ډله وای په شام کې په تیرو 40 ساعتونو کې هوایي بریدونو شاوخوا 100 عام وګړي وشلې دي. د شام د بشري حقوقو د سارنې ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی پرونی ویلي په ادلیب کې یو مارکیټ په نخه کولو وروسته شاوخوا 50 عام وګړي وشل شوي دي. د رپورټونو له مخې په وشل شوو کې 14 ماشومان دي. د بشري حقوقو د سارنې یاد ډله زیاتوي چې د حلب په شاوخوا کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بیا تقریبا د 150 عام وګړو د وشل کېدو خبرونه دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. خبرونه مو له انیسا اجمل څخه اوریدل. په دې غړي کې بعد نور ریپورټون تر څنګ د دې ریپورټون تفصیل اورو. په پنجاب کې په تازه عملیاتو کې د څو وسلوالو د وژنې داوا شوې ده. بنو کې وزیرستان اوسیدونکو له دې کبله مظاهره کړې چې چارواکي د اختر قربانۍ لپاره وزیرستان ته مالونو یا څارویو ته د تګ اجازه نه ورکوي.
میش پرویز خټک صاحب ته دا ویي چې او پرویز خټک صاحب دا میش ویلی دي چې میش باپرو ته په روډ پیره چې سه پیر مدا ځناور رسولی نه وي ان شاء الله میش زاینه پمړوي او دې زما وار به چې مدو موجوده انتظامیاوي.
افغان چارواکي وایي که څوک له پاکستان خپل هیواد ته ستنیږي نو دوی ورته ځمکه ورکوي.
د تور خمنه چې کله واوري د دې فورم د کیږي د دې شین کارت ورکول کیږي او دا شین کارت په واسطه باندې د اړوند ریاست وزیر د مهاجرینو په ولایت کې ودی ته یو نمبر ځمکه ورکول کیږي.
او د سولې پر لور خبرونه کې بعد د جګړو د ختمولو لپاره د افغان حکومت د سولېزو هڅو په اړه بحث واوري.
یو وسلوال مخالف یو ناراضی هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خوله کېده لویه خبره ده ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې تفصیل تجربې لرو.
د دې تر څنګ نور رپورټونه هم شته راسره اوسه. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ. اولنی رپورټ ته بور شو. پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې پنجاب کې د روانو عملیاتو لړکې ځینې مشکوک وسلوال وژلي دي. دا عملیات د بلوچستان او پنجاب ترمنځ پرتو سیمو کې شوي. د پاکستاني پوځ په خبره دوی ځینې مشکوک کسان د وسلو سره نیولي هم دي. په همدې حال کې د پنجاب په جنوبي برخو کې د رینجر ځواکونو عملیات په داسې مهال پیل شوي چې ملت پالو ګوندونو یې له ډېر وخت راهیسې غوښتنه کوله. احمد الله په دې هکله نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان سرکاري ریډیو د فوز د مطبوعاتو څانګې ISPR لخوا وایي چې امنیتي ادارو د خالی پورز د پنجاب راجنپور ضلع په ګیاندری سیمه کې په کومبنګ اپریشن کې څلور وسلوال وژلي دي. د ISPR تر مخه چې وسلوالو سره نښته کې یو امنیتي سرتیری هم وژلې شوی دی. د ذکر ده چې د جمعې پورز پنجاب حکومت د صوبې په مخصوصو سیمو کې د مخصوص وخت لپاره د وسلوالو او ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو پر ضد اپریشن لپاره د رینجرز راغوښتلو فیصله کړې ده. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله مطبوعاتو ته وویل چې په کوټه کې د ترهګرۍ پیښې وروسته دا محسوسه کړې شوې ده چې په پنجاب کې د وسلوالو ناقانونه ګرځولې شوي تنظیمونو او د دوی سره مرسته کوونکو پر ضد په عملیاتو کې بوخت د ترهګرۍ د مخنیوي اهلکارانو سره مرستې لپاره به رینجر ځای په ځای کولی شي. یاد دی چې د تیرې میاشتې په 8 نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د ځان وژونکي برید وروسته د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په ملک کې په فوري توګه د کومبنګ اپریشن شروع کولو حکم ورکړی وو. دا دې هم یادوي چې د روان کال په اپریل میاشت کې هم د پنجاب په راجنپور سیمه کې فوزي اپریشن کړی شوی و کم چې د درې اونو نه زیات جاری و. په اپریشن کې د چوټو ګینګ مشر غلام رسول عرف چوټو د خپلو یو شمېر نورو ملګرو سره وسله کې خودې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو تاسې د احمد الله رپورټ واورېده چې په پنجاب کې د عملیاتو په اړه و همدې اړوند باندې تاسې یو مد بتی کتنه هم دراورو. ډان ورځپاڼه لیکي د روسیې کې په پېښور آرمی پبلیک سکول او په لاهور کې د ایسټر په ورځ د حملو پس د پاکستان پوځ د ترهګرۍ مخنیوي لپاره لوی ګامونه اخیستل پیل کړي دي. ادارې لیکي چې د پاکستان حکومت د کوټې وکیلانو ضد برید وروسته اوس په پنجاب کې د عملیاتو لپاره رینجرز وکون ته سترو اختیارات ورکولو خبره کړې ده. خو په دې لیکنه کې زیاته شوې چې د وسلوالو او ترهګرۍ ختمولو لپاره پاکستان باید د عملیاتو د کولو ترڅنګ خپلې پالیسۍ هم بدلې کړي. انیسا جمل نور تفصیل درته وایي.
ډان وسپانه لیکي په پېښور آرمی پبلیک سکول تر برید وروسته پوځ د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په سترو لارو چارو کار پیل کړ. د ادارې په خبره د یاد برید وروسته نېشنل اکشن پلان مخې ته راغی او دغسې بیا په لاهور کې د ایسټر په ورځ د حملې وروسته په راجنپور کې د چوټو ګینګ پر ضد عملیات پیل شول. ادارې لیکي د وروستیو کې په کوټه کې د وکیلانو پر ضد حملې وروسته په پنجاب صوبه کې رینجرز ته د سترو اختیاراتو ورکولو لپاره یوه اعلانیه جاری شوه. در وسپانې په خبره لدی هر څه د سرګندېږي چې وسلې غورځولو ته حالات تقریبا نږدې شوي دي. ادارې لیکي کېدای شي چې په موجوده حالاتو کې رینجرز ځواکونه د کراچۍ د اوسیدونکو د تحفظ لپاره د سنسه حالاتو برابرولو په برخه کې تر ټولو مخکې وي. خو د تیرو شاوخوا دوه لسیزو تاریخ دا ښیي چې د امنیتي ځواکونو ساتلو له وجې سیاسي ډانچې او د قانون عملي کولو صلاحیت متاثره شوی دی. وسپانې لیکي کېدای شي چې امنیتي مشرتابه دا باور لري چې دوی د برداشت بهر ګواښونو پر مهال د جرمونو له ترهګرۍ سره د مخ شوو سیمو د ثبات لپاره ګامونه پورته کوي. خو د ادارې په خبره د خطرو زیاتېدو وروسته نه یوازې د ځواک کارولو لپاره د دلچسپۍ ښودو، بلکې په ټول هیواد کې د اوږدې مودې لپاره سوله او ثبات باید د سمو کړنلارو له لارې عملي شي. ادارې لیکي پنجاب یوه لویه صوبه ده، آبادي یې زیاته ده او د ترهګرۍ او سخت دریځۍ ختمولو په موخه د نیم پوځي ځواکونو لپاره دا ټولنه ډېر اړخونه لري. روسپانه د قانون عملي کوون کو استخباراتي ادارو د پیاوړي کولو او د پنجاب صوبي حکومت پړه له پښتنې کولو سره لیکي. آیا د پنجاب حکومت او مسلم لیگ نون ګوند پر اختیا هم په صوبه کې د یو خود مختار او قانون منونکي پولیس واک په فعالیتونو کې دلچسپي لري؟ ادارې لیکي د رستیو کې کسونه او پېښو ته وکتل شي نو بل شان ثبوتونه مخې ته راغلي دي، لکه په پنډه کې د مسلم لیگ نون د حنیف عباسی لخوا د پولیسو ضد تشدد کارولو نه واخلي، د تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری د حکومت ضد احتجاجونو پر ضد د سختو اقداماتو پورې حالات مخې ته راغلل او د پنجاب پولیس د مخکې نه ډېر سیاسي سرګند شو. د ادارې په خبره دا غیر یقیني ده چې د ځینو سیاسي مشرانو تر کنټرول لاندې پولیس ځواکونه به چرته ریښتینی مؤثره او د ترهګرۍ ضد قانون منونکي جوړ شي. ډان وسپانه د ادارې په خیره کې لیکي باید پوځ او حکومت په خپلو کړنلارو لا زیات غور وکړي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لس بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
حجرا
په تمه نټه د پاسه دو بجو،
هارون باچا هنری گړه
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري او دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو له دې کبله مظاهره او احتجاج کوي چې د دوی خبره چارواکي په دوه ځلې د هغه مالونو څخه ټیکس اخلي چې دوی د قربانۍ لپاره وزیرستان ته بیایي. د دوی خبره چې چارواکي نه غواړي چې دوی دا مالونه وزیرستان ته یوسي، نو د دوی خبره چې حکومت په اصل کې یو قسم بندیز لګولې ده په دې باندې. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپل احتجاجونه نور هم سخت کړي. زموږ همکارو مردراز دې قسم سره خبرې کړې دي او دوی خبر تاسو هم دراورو.
ازا نصر علی خان داوڑ متاثرین کومی کمیٹی صدر چې کومه مش دیس قربانې دې پر زناور میران شاته میرلی تا رزمکتا د تخیل تا چې څنګه په دې لکه باندې دې مش متاثرین واپسی شوې دو میرا مطلب ڈی سی صاحب سره کوشش وکړو خو ڈی سی صاحب دې مش سره ملاو نشو کمشنر صاحب سره مش کوشش وکړو اغا مش ته ملاو نشو بریګډیر صاحب مش کوشش وکړو اغا مش ته ملاو نشو او د دوه ورځې کوم نه کنه مش احتجاج وکړو خو دې میرا په دې خبره باندې سګ غور نکو حالانکه مش ته د قربانې دې زناور په دې وجه مکمل طور بندے وزیرستان سے ضائع شول ڈی سی صاحب دفعہ 144 لگا بولے دو شمالی وزیرستان بندے قربانی زناور یا بند کری دی فروخت شوق چمرا سامان شمالی وزیرستان تارا بندہ آگا بندہ دفعہ بندے لگا بولے دو
ملک غلام خان دائی اور میر سے پاری نہ رہا کیم احتجاج ہو کر ڈی سی دفتر تھا میرے ہو رہا چکار ہو رہا وہ ڈی سی میرا مکان روکا والا ٹول کا سن پتی تھی کہ جو دی دیکھیم دو ناور کڑی دی نند درما سال ورما برزو پروڈینا بندے دارا ولی دی بہ خروک سن رسائی نو بتہ ملا وی دی خال کے ندا وال ریکویسٹ کری گا چہ ہا دی خال کے تا اجازت ور کچھ دی وسی تان تا پھل دو ناور اسی دی قربانی دے پورا او کدا اجازت دی ون کلو سبو ہا می دا اجازت پروڈ بندے وی باقاعدہ دے دو ناور سارا او می سٹور وزستان عوام تا ہا دا اپیل کی چہ خدا را دے تسے حقوق دے پورا تسے ٹول رو دے کلا پمیر بندہ حکومت پریشان نہ کی او می سارا وفاق سمرا ظلم کی ای بدل
احتجاج کرائی دا میر سولینا نہ تحصیل دور ویرو خولی نہ کمشنر ویرو خولی اور نہ ڈی سی او ویرو خولی ڈی سی داس یو ایجز ٹیکس خلا نن باوجود میر پاکستان سارا سینا قربانی وکڑا دلتا مش پتم بینشی بار پتم بینشی خو باوجود دې دلتا مشتا خلق زناور غشې روکاوله احساس مشتا خلق نشي ارتلای مش په خپل پیسې زناور وکړل د دوه ورځې مش په خبرې شه په میډیا په مشال میجن ټروی ور کوي مشتا سه کې اند مذاکرات پر نه روغلو ویلې چې دا د دو فرویس خټک وسر روز دا او مش پرویس خټک صاحب ته دا ویي چې او پرویس خټک صاحب دا مش ویلې چې مش با پروتې پروت پر چې سه پر مې دا زناور رسولې نه وي ان شاء الله مش زین پمړوي او دې موجودہ انتظامیہ
پاکستان او افغانستان نا تازہ خبرونا او تبصرے
نوبل انعام
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپل
دسمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول پکره
اقتصادی خبرونا
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو خبرونه تاسو ته امدا اوس په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم نشر کیږي یالته هم اوریدل شي اوس تاسو ته یو مرکه دراورو تیر ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی و چې پاکستان هندوستان سره د تجارت لپاره افغانانو ته واګه دروازه خلاص نه کی او افغان سوداګرو ته ستونزې جوړول بس نه کی نو دوی د مرکزی ایشیا ته د پاکستانی مالونو د تګ مخنیوی کول شي که څه هم پاکستان یې نه منی خو افغان چارواکي وایي بلکې په اسلام آباد تور لګی چې د طالبانو ملاتړ کوي او کابل سره د کړو تجارتونو تجارتی تړونونو عملی کولو کې مشکلات پیدا کړي په دې اړه ما د ولسمشر اشرف غنی د یو بیان د واخان مینپال سره مرکه وکړه او په سر کې مې ته همدا پوښتنه وکړه چې افغان حکومت ولې دغه فیصله کړې ده
لبد مرغه پاکستان تل د هغو توافقنامو او تړونونو خلاف عمل کړی دی چې افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې درلودل تر ټولو هغه پلو ستونزې همدا جوړ کړې ده چې د افغانستان سوداګرو ته له واګې بندر څخه د استفادې حق نه ورکوي کله چې د افغانستان د خلکو میوې صادری دي پر دغه وخت باندې کته چې متوجه سوي اس خاص ستونزې او مزاحمت خلکې لنی که مرغ افغانستان اوس په یو لار په یو ترانزیت لار پورې محدود نه دی موږ هم دا اوس متعدد لارې لرو چې شبیلګې په ورستوي کې د چین ورګاډي وشي ترایرتان پورې را ورسېدې. همدارنګ د ایران سره هم مور پر پله باندې د اورګاډي پټلۍ پرانستله. د افغانستان د حکومت انتظار او توقع دا ده چې پاکستان دغه کړنو ته شي. د نړیوالو پرنسپونو هم خلاف دی او د شک او لیتوب د اصل هم خلاف دی. دې ته د پایتک ایک چی دی که چېرته پاکستان بیا هم د ستونزو او مشکلاتو جوړولو ته ادامه ورکړي، افغانستان د بالمثل له عمل اقدام کوي چې موږ به پر دوی باندې د منځنۍ آسیا لاره وتړو. موږ ورسره کار کوو، ولې زمان ورته قید شوی نه دی؟ ولې موږ کار کوو؟ څو نظر شي کېدلی چې دا ستونزه باید حل شي، او که دا ستونزه حل نه شي موږ به ډېر ژر پر دغه انتخاب باندې اقدام وکړو.
ډېر مالونه، خوراکي توکي یا نور شیان چې دي هغه افغانانو ته له پاکستانه ورځي، نو د دې تاسو چې کومه فیصله کړې د دې نقصان به افغانانو ته نه رسي؟
ماته ته وویل شي اوس افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې متعددې لارې لري. د دې تر څنګ موږ تر ټولو ښه سوداګري زه راکړه ورکړه همدا اوس له منځنۍ آسیا سره لرو، خاصتا د ارتزاقي او خوراکي موادو په برخه کې. یعنی موږ یوازې لوی شي په پاکستان پورې تړلي اوسېږو سوداګري. موږ سوداګري اوس آزاده شوې ده او پر دې برخه باندې دا دوه کاله ډېر زیات کار شوی دی. د ایران سره موږ د سوداګری ډېر څه دروازه لرو، همدارنګه د منځنۍ آسیا سره یې لرو. د منځنۍ آسیا له لارې موږ چین ته او د نړۍ نورو هیوادونو ته خپل مالونه رسولی شو. نو اوس موږ ډېر زیاته اړتیا نه لرو شي د پر پاکستان باندې متکي اوسي، زموږ سوداګري پر پاکستان باندې ولاړه اوسي. ولې برعکس دوی ډېر زیات اړتیا لري، ځکه د دوی ټول صادرات چې د منځنۍ آسیا ته ځي او هغه د افغانستان له لارې ځي.
او مینو پرسب د پاکستان خبرګون په دې اړه څه دی؟ تاسو سره خبرې شوې دي د سفارت د خوا یا د برنه چرته وزارت د خوا؟
موږ په خپل باندې د هغو اقداماتو سرګندونه کړې ده چې هغه پر اصول کې ور باندې عمل کوو. خدا په پاکستان پورې اړه لري شي څونه دا مسایل مهم ترتیب کوي او څونه ژر دا ستونزه حل کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندو می دي نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتابو ته تکینی ټول تخپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د سولې پر لور خبرونه تاسو د دې غړې په اخیره کې نشر کوو. د ځل پکې تاسو د افغان حکومت د هغو روسي او هلو زلو په اړه باندې اوریدل شي چې د جګړو د ختمولو لپاره سولې زی هڅې کوي. اوس یو بل امریکا درته درورو په داسال کې چې پاکستان کې افغان کډوالو ستون د افغان کډوالو ستونزي او زوریدل ډیر شوې دي. په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو څنګه له پاکستان خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنېدو لړۍ ته زولو او د غوي د هڅونې لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه کمپاین پیل کړی دی. زموږ همکار زبی مومن په پېښور کې د افغان کونسلګری د کډوالو د څنګه مشر عبدالحمید جلیلی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې تی پوښتنه کړې چې د خپل وطن ګل وطن کمپاین شروع کولو ضرورت څه وو او آیا بریالی دی؟
په پاکستان کې چې وروستنی کوم حالات د مهاجرینو په ارتباط باندې راغلل، هغه حالات اصلا مهاجرین دغه کیفیت او دغه حالاتو نه هم مایوسه شوي وو. د پولیسو زورونه د تورخم رستنه معاملات او همدارنګه مخ په داخل افغانستان کې کم سہولتونه ورکول کیږي یا ژوند هغه ته د مهاجرینو او سند زده هغهونه خبرم نو په دې اساس موږ د ګل وطن خپل وطن پروګرام د مهاجرینو تشویق او ترغیب د خاطر شروع کړو تر څو چې مهاجرینو وکول شي افغانستان ته لاړ شي او هلته خپل ژوند هلته پیل کړي او الحمدلله دا کمپین اوس کامیاب دی او په زرګونو مهاجرین روزانه د تورخم د لارې او د چمن د لارې افغانستان ته ځي.
تر دې دمه د دغه کمپاین د لارې څومره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي؟
یو لک خو شا غیر رجستر شوي مهاجرین وروسته د اختر نه افغانستان ته تللي دي او همدارنګه تر یو لکو پورې رجستر شوي مهاجرین افغانستان ته تللي.
په دې وروستیو کې یو جرګه د کډوالو ډیری استازي پکې و، تاسو هم پکې و. دغه کډوال لاړل هلته له افغان چارواکو سره په ځانګړي توګه ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل، نو په دغه کتنو کې د افغان کډوالو په کوم ستونزو باندې خبرې وشوې؟
منګ کوشش وکړه چې دا موضوع د مهاجرینو د افغانستان حکومت کې د حاشیه نه متن تراولو، یعنی افغانستان حکومت تم هغه څه چې د تحقیقاتونه دی هغه وترخکاره کړو، د مهاجرینو د مشکلات او په داخل کې ځای پیدا کېدو موضوع هلته منګ داسې اندازه ته تمثیل کړو چې د هغې فواید افغانستان حکومت ته ووایو. په دې اساس مانی همدارنګه د خپل کمپین په اساس چې کوم زموږ روان کړی دی دا ټول موضوعات ولسمشر هغې ته مهاجرینو ته وویل، مختلف کمیسیونونه په دې ارتباط باندې جوړ شو، مختلف کمیسیون ته په دې ارتباط باندې د ولسمشر لخوا نه همدارنګه یو څه اندازه د ریاست اجرایي لخوا نه هغو ته وظایف ورکړی شو چې تر څو د مهاجرینو په ځای پیځای کېدو کې هم په استراري حالت باندې کار وکړي او په لانګ ټایم کې اوږد ټایم کې د هغې د ځای پیځای کېدو د مشکلاتو د حل په ارتباط باندې کار وشي.
څومره باور یې چې دا کمې ژمنې چې د افغان کډوالو سره شوي دا به عملي شي؟
موږ هغې نقطې ته رسیدلي یو چې باید مجبور یو چې باید مهاجرین نور خپل ځای پیځای کړو. ځینې موضوعات داسې دي چې هغه زموږ ملي پروسه ګرځېدلې ده او دلته په پاکستان کې هم د مهاجرینو هر سهولت اوس یو خپل قیمت لري، نو ځینې قیمتونه هم موږ نشو ادا کولی. په دې اساس باید موږ مهاجرین په افغانستان کې ځای پیځای کړو او باید دغه مشکل نور بنیادي حل کړو.
په پاکستان کې دوه رنګه کډوال میشتې، یو رجستر شوی او غیر رجستر شوی. د غیر رجستر شوی افغان کډوالو، مثلا رجستر شوی افغان کډوالو د مرستې په نسبت مرسته وشي، آیا داسې پروګرام په نظر کې لري تاسو یا یونیسیف؟
یو خبره چې غواړم چې ذکر کوم هغه دا چې کوم فګر او یو کوم اندازه چې د پاکستان حکومت د غیر رجستر شوی مهاجرینو په اړوند به چې دا 15 لک دي، زه شخصا د هغې سره موافق نه یم. د دې تعداد په څو چند سره د دې نه کم دی، د تیرو دوو کلونو کې خدا ډیر زیات کم شوی دی. زه فکر کوم چې دا به درې یا څلور یا پنځو لکو فوشا مهاجرین وي. غیر رجستر شوی مهاجرینو کې څو قسم دي. یو قسم هغه دی چې 80% هغه مهاجرین دي چې یو ځل دی د 2009 نه د 2010 پورې افغانستان ته تللي دي، یو ځل چیکن کړی دی او بیا دلته راغلي دي، یعنی امتیازات هغه یو ځل اخیستي دي. قانونا د هغې مهاجرت یو ځل ختم شوی دی. بل هغه مهاجرین دي چې هغې تر اوسه پورې پاکستاني شناختي کارتونه اخیستي خو پاکستاني شناختي کارتونه د هغې بلاکس. بل هغه ډول مهاجرین دي چې هغې په 2009 کې چې کله موږ هغې ته کمپین کوو چې کارتونه واخلي، خو هغې د دې ډار نه چې دا کارتونه موږ که واخلو شاید پاکستان حکومت ته موږ معلوم کړي بیا موږ پاکستان نه وباسي، دې ډارېدل او هغه کمپین ته یې په هغه سترګونه کتل. بل هغه ډول مهاجرین دي چې په 2015 کې کله چې پاکستان حکومت خپله سروې کوله، سروې ناقص وه، دې ډیټا کې نمونه نه په کمپیوټر کې نمونه راونه ختل. من هیڅ مجموع د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې کې تمیز نه کړ. هر هغه مهاجر که یو ځل تللی هم وي بې ته راغلی هم وي، موږ ټول ته په یو سترګه باندې ګورو. او افغانستان حکومت اوس دا فیصله کړې چې دې خلکو ته هم یو نمره ځمکه ورکړي. د تورخم نه چې کله واوړي دلته دا یو اداره د مهاجرینو وزارت او همدارنګه د یونیسیار کارمندان درې وړه دي، هلته موټرې ودرې باقاعده دې د فورم ډکېږي، دې ته یو شین کارډ ورکول کېږي او دغه شین کارډ په واسطه باندې د اړونده ریاست ته ورځي د مهاجرینو په ولایت کې او دې ته یو نمره ځمکه ورکول کېږي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپ دي
ډیر سخت راوالی تیر یا هر څه کې
یو څه مکمل مسلسل کلمې ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته او په فیسبوک پاڼه باندې کچرته تاسو فیسبوک لرئ د مشال ریډیو پاڼه د سره خوخه کې ولته هم ځان د نړۍ او د سیمې له حالاتو با خبره وساتئ. اوس د خبرونه نیمه ته رسیدو لس نیمه بجې شوې. راځي له انیسا جمل د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان امنیتی ځواکونه وایي پرون د راجنپور په یوه سیمه کې څلور مشکوکه وسلوال وشلې دي. د پاکستان فوج د امریکو څنګ ایس پی آر لخوا بیګه په جر شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د بلوچستان او پنجاب صوبو ترمنځ په ګیاندري سیمه کې د امنیتی ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو امنیتی سرتیر هم وژل شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د سفران وفاقي وزیر وای په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د زپل شوو د موازی لپاره شاوخوا دوه ارب روپۍ فاټه سیکریټریټ ته لیږل شوې دي. دا خبر عبدالقادر بلوچ د پاکستان سرکاري خبري ایجنس ای پی پی ته کړې ده. په پیښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو څانګې مشر وای له پاکستانه د افغان کډوالو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره د خپل وطن ګل وطن په نامه یو کمپین پیل کړی دی. عبدالحمید جلیلی تر رسل مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل د وروستیو کې په پاکستان کې افغان کډوال د پولیسو بې ځایه تنګولو د غسې له نورو مشکلاتو سره مخ وو چې په نتیجه کې دوی یاد کمپین پیل کړ. د افغان ولسمشر یو ویاند وای پاکستان تل افغانستان سره د ترانزیت تجارت د معاهدو خلاف ورزي کړې ده. نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د واخان مینپال ویل چې پاکستان تر ټولو لوی ستونزه دا جوړه کړې ده چې افغان سوداګرو ته له هند سره د تجارت لپاره د واګه دروازې د کارولو مکانه ورکوي. هلته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند سنو رسنو ته ویلي چې د واګه پولې په ذریعه افغان سامانونه هند ته په وړلو یې هیڅ بندیز نه دی لګولی. د فراه ولایت امنیتی چارواکي وای په دغه ولایت کې د یوې امریکایي بے پایلټ الوتکې د برید لامل څلور وسلوال وژل شوې دي. وسلوال لا په دې اړه څه نه دی ویلي. نن امریکا د 2001 کال د ستمبر یولسمې بریدونو 15 کال پوره کېدو په مناسبت د یادې پیښې د یادونې مراسم کوي. په دغه بریدونو کې نږدې 3000 کسان وژل شوي وو. او د بشري حقوقو یو ډله وایي چې په شام کې په تیرو 3 ساعتونو کې هوایي بریدونو شاوخوا 100 عام وګړي وژلې دي. د شام د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي په ادلیب کې په یو مارکیټ کې او په حلب کې دا کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو له انیسا اجمل مو د خبرونو لنډیز واورید. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وایي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې په فاټا اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي فاټا د پاکستان یو داسې برخه ده چا چې د پاکستان د پولو تل حفاظت کړی دی خو د دې په بدل کې قبایلي اولس لپاره هیڅ نه دی کړی شوی او هغوی په دې جدید دور کې هم له ډیرو سهولتونو محروم دي. ادارې وړاندې لیکي په افغانستان کې او د نړۍ د بدلیدونکو حالاتو په رڼا کې خو پکار و چې قبایلي سیمو کې اصلاحات لا اوله شوي وي خو اوس چې کوم کوششونه روان دي چې قبایلي سیمه دی په خیبر پختونخوا کې زم کړی شي نو باید چې حکومت دا عمل نور هم توند کړي چې دا رنګ د فاټا اولس ته هم لکه د نورو پاکستانیانو حقونه ورکړل شي او په قومي بهیر کې شامل شي. ادارې زیاتوي اوس چې د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز په قومي اسمبلی کې فاټا اصلاحاتي رپورت وړاندې کړو نو پکار دی چې ټول سیاسي ګوندونه هم دغه رپورت عملي کولو لپاره خپل کردار ولوبوي ځکه چې اوس دنیا بدله ده او فاټا اصلاحات د وخت اهم ضرورت دی. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د کابینې په غونډه کې د افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا په موده کې تر د راروان کال د مارچ 1.5 نیټې پورې پراختیا وکړه او په دې موقعه یې وویل چې افغان کډوال د پاکستان میلمانه دي. دوی به په هیڅ جوړ نه تنګوي او نه زوروي او د دوی واپسي په داسې طریقه وکړي شي چې د پولې پورې او دیخوا منفي تاثر پیدا نشي. د ادارې په وینا چې د افغان کډوالو د واپسۍ معامله ډېر حساسیت لري نو باید چې ټول متعلقه ادارې کا پاکستان دی افغانستان دی یا یونیسیار دی په دې معاملې کې احتیاط کار اغستل پکار دی چې په عزت سره د دوی واپسی ممکن شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوسم تاسو نړیوالو مطبوعاتو دوه مقالې دراورو. د د اکانومیست مجله لیکي چې دا وخت له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب وخت نه دی، بلکې او بل خواته نیوزویک مجله لیکلي دی چې د ملګرو ملتونو د جوهري ادارې د یو راپور تر مخه ایران د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپله کړې لوزنامه پاللې ده. شاهین بنری د دې دوه مقالو غټ کې درته وایي.
د اکانومیست مجلې لیکلي دي چې د سخکاری دا ځل پاکستان د افغان کډوالو خپل هیواد ته د استنولو په اړه سنجیده دی او په دغه لړ کې هر هغه څه کوي چې کډوال ستنېدو ته اړ کړي. مجلې لیکلي دي د جمی د راتګ نه وړاندې ډیرو کډوالو افغانستان ته د ستنېدو پریکړه کړې ده او د اګست په میاشت کې خواوشا اووه شپېته زره کډوال ستنه شوي دي. چارواکي تمه لري چې د اختر نه وروسته دا شمېره نوره هم لوړه شي. د دوی د ستنېدو په وخت د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ او د مهاجرت نړیوال سازمان د 3 اویا میلیونه ډالرو د مرستې خواست کړی دی. مجلې لیکلي دي افغان حکومت هم کډوال ډډه کوي چې هیواد ته ستانه شي، خو په دغه هیواد کې د بېقرارۍ له کبله دا وخت د کډوالو د ستنېدو لپاره مناسب نه دی. د کډوالو د ستنېدو سره په جلال آباد کې د کورونو کرایې او د سیزونو بیې لوړې شوې دي، بلخو حکومت تر اوسه لا د هغه خلکو د ستونزو د هوارولو نه دی وزګر شوی چې په افغانستان دننه د جګړو له کبله بېکوره شوي دي. بلخوا د نیوز ویک مجلې تر مخه د ملګرو ملتونو جوهري ادارې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران د جوهري وسلو د محدودولو په اړه د نړۍ د شپږو طاقتونو سره خپله کړې لوزنامه پاللې ده. د ایټمی انرژي د نړیوال سازمان پر راپور کې د خبره په ګوته شوې ده چې ایران په لوزنامه عمل کړی دی او د دې د متن نه سرغړونه نه ده کړې. ځینې سفارتکارانو او چارواکو دا شک څرګند کړی و چې ګینې ایران ته د دغه لوزنامې د لاندې ځینې رعایتونه ورکړل شوي دي، خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ایران سره په معامله کې پټې څه خبرې نه وې او دا چې دا لوزنامه دا یقیني کوي چې ایران به جوهري وسلې نه جوړي او د دې په بدل کې ور باندې نړیوال بندیزونه اوچت کړل شي.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نه در سره
د عمان نه دیار خان خبر کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم، د افغان خبر کوم د سعودي عرب نه.
تاسو که د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو، له تاسو سره د زړه خواله کوو او میلمانه کوو مو. تاسو له کیسو، ارمانونو، خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
د جانان غم بس ته کم شنو، پس مود کی اباسین کمې کوینا.
نو پته مو سید د مسافرو غړې با ډیر زر د مشال په سپو وره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او تاسو لپاره د مسافرو غړی چې دا یو نوی خبرونه هله ده چې تاسو خوښ شئ. او اوس هم ریپورټونه ته ورګرځو. پاکستان کې د افغان سکولونو یا ښوونځیو مشران وایي چې د خبر پښتونخوا حکومت د وینا باوجود هم پولیس د دوی استادان او خون او زده کوونکي تنګوي. دوی همداراز زیاته کړې چې لا هم په زرګونو زده کوونکي لري، نو ځکه نه غواړي چې خپل ښوونځي بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو زورول ډیر شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د دوی د ستونزو د کمولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده. په همدې حال کې افغان چارواکو ستنیدونکو کډوالو ته د ګڼو سهولتونو د ورکړې اعلان کړی دی. احمد الله یې په اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې د افغاني خوینځو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب مشال ریډیو ته وویل چې په پیښور کې د مدیرانو د شورا یو غونډه وشوه چې پکې په دې خبره اتفاق وکړو چې تر څو په پاکستان کې شاګردان موجود وي نو تر هغه به یې تعلیمي ادارې خلاصې وي. د نوموړي وینا وه چې په دې رستیو کې یو اوازه خوره کړې شوه چې په پاکستان کې افغاني خوینځي بند کړې شو، نو هم په دې خاطر یې غونډه راوبلله چې شاګردانو ته خبرداري ورکړي چې په داسې خبرو دې یقین نه کوي. نوموړي زیاته کړه،
دلته اوس برحال هم زمونږ شاګردان تعلیمي نیول کېږي، زورول کېږي، نو مونږ د پاکستان د مقاماتو سره باید مونږ یو لار پیدا کړو چې وګورو چې زمونږ شاګردان هغه چې ته حکومت وخر کړی دی خپل قانوني وخت پورې باید دوی ونه زورول شي. اول مونږ په دې باره کې سټل سره ګورو، سټل نه وروسته بیا موقع پیدا کوو چې دلته مقامات وګورو زمونږ شاګردان ونه زوروي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې پولیسو ته یې امر کړی دی چې هیڅ یو کډوال دې بې ځایه نه تنګوي، ځکه چې په هیواد کې مېشت کډوالي میلمانه دي. د مدیر مدیرانو د شورا پخوانی رئیس احمد زبیر سیال وای
د جون په میاس کې زمنګ د ملک مشران د دې سره تفاهم کړی وای او د نتیجې تر رسیدلی وای چې د یو کال یا یو نیم کال له خاطره دا مسله غزولې وای او ډیر په آرام سره به خلک تللی وای. داسې به ناامیده نه وو لکه نن چې د افغانانو وځورېدل په دوه میاستو کې د بېکار ته د خلکو نه کاردار ډېر وتل. او یو مشکل بل ده چې فرنافس له خوا نه هغه شاګردان چې پاکستاني مکتبو کې افغانستان ته ځي دوی په فرنافس کې دا ورقې ورته نه تصدیق کوي ورته وای ورته پاسپورت راوړه ورته ماجر کارت راوړه. نو زه دوی نه پښتنه کوم ورځ چې تا د ماشوم په وکلنۍ کې سکول کې نه و هغه وخت ولې پاسپورت دی ونه غوښته. دغه شاګردان په حالت باندې رحم پکار ده.
د یادونې ده چې د پاکستان وفاقي کابینې د جمعې په ورځ د افغان کډوالو موده د 2018 کال تر مارچ میاشتې پورې د غزولو منظوري ورکړې ده. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بیروزګاره دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پني غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
بالکل اوریدونکو تاسو ته د مشال ریډیو څخه بلابلې اونیزي خبرونه موږ وړاندې کوو. په هغه کې وستونزې او سرکار هم ده چې ساسي مسائل پکې د چارواکو تر غوګونو رسول کیږي. خو اوس د ایوې بلې اونیزي خبرونه وخت دی او دا د سولې پر لور پروګرام دی. په دې کې دا ورڅ دي دا برته وایو افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډله د سولې مذاکراتو د کامیابۍ په درشل کې دي. آیا دې سره به تشدد کم شي؟ آیا کابل ته د حکمتیار راتګ به د دې سبب شي چې جګړې ورسره کم شي؟ دا د سولې پر لور د نه خبرونې موضوع ده. د خبرونه تاسو هر یک شنبه او هر دو شنبه له مشال ریډیو اورېدئ شئ. ما بشیر گواخ درته جوړ کړې
د سولې پر لور.
په نننۍ خبرونه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبرې کوو او دې ته ګورو چې که حزب اسلامي له جګړې لاس واخلي نو روان تشدد کې به کمی راشي. زه بشیر گواخم د سولې پر لور خبرونه ته مو هرکلی کوم. حزب اسلامی د افغانستان د نورو جهادي ډلو په شان په 1998 کلونو کې رامنځته شو. مشر یې انجینیر ګلبدین حکمتیار دی. دغه ډله د روسانو په مقابل کې تر مبارزې وروسته د جمعیت اسلامی او نورو وسلوالو ډلو سره په کورنۍ جګړه کې ښکیل پاتې شو. له همدې کبله پی د بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه دي. په 2001 کال کې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر راتګ وروسته د ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د ډلې پریکونو کو او وسلوال جنگي غوړه وباله. د حکومت د نورو مخالفینو په شان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم پاکستان کې پاتې شو. خود دې ګوند ډیر مشران کابل ته لاړل او د یو بل حزب اسلامي په نامه د حکومت برخه شول. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ اوسنی حکومت کې هم حزب اسلامي څو وزارتونه او نور لوړ پوسټونه لري. د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو حزب اسلامي ګوند د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په زورګونو غړي لري. څېړونکي وایي چې په نظامی لحاظ د طالبانو په پرتله حزب اسلامي کمزور دی خو سیاسي اثر رسوخ یې ډیر دی. د سولې پر لور خبرونې لپاره مو کابل کې د دې ګوند یو مشر مولوی عطاالله لودین چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د ننګرهار ولایت والی هم پاتې شوی په یو مرکه کې وپوښت. له هغه مې لومړۍ پوښتنه دا وه چې که حکمتیار د افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو پایله کې کابل ته لاړ شي نو آیا جګړې به ورسره کمې شي؟
حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت خبرې دا د افغانستان د سولې لپاره یو ښه پیغام دی او دا تقریبا یو ښه پیلامه ده. موږ هیله من دي که دغسې لکه چې ښاغلي حکمتیار سره خبرو دوام وکړو او امیدوار یو چې نتیجه به لاسته راشي دا به نور ټولو هغه مصالح مخالفین لپاره یو ښه پیغام اوسي چې هغې تر اوسه پورې لا د سولې په برخه کې فکر نه دی کړی، د پخلاینې لپاره مذاکرې او خبرې نه دي کړي. که څه هم د افغانستان د حکومت او د سولې د عالي شورا د خبرو دروازه د ټولو مصالح مخالفین په وړاندې باندې خلاصه ده او ټول هغه شرایط چې هغه د خلکو د ارادې تمثیل کوي او نمایندګي کوي
د افغانستان حکومت او سولې شورا په وساطت باندې دې ته امادګي لري چې دې ته تحقق ورکړي. موږ هیله من دي چې دغه د صلح پروګرامونه او د پخلاینې پروګرامونه دا د افغانستان پر روان جنګ باندې مثبت اثرات واچوي او بالاخره موږ داسې مرحلې ته ورسیږو چې بیا مذاکرات او د خبرو لاندې د لارې خپل ټول مشکلات حل کړو او د دې ضرورت نه وي چې
نو دین صاحب د حزب اسلامی په کابل کې تاسو خپل عمل تیاس او نور ډیر مشران غړي په کابل کې مخ کې نه وو، یو حکمتیار صاحب او ځینې نور کسان چې وو هغه نه وو. که تاسو راته دا وایي چې د حزب اسلامی د راتګ سره د حکمتیار صاحب د راتګ سره کاغوی راشي چیرته، دا به ټول یو حزب شي او کنا بیا به هم هماغه شان ته مختلفې ډلې؟
طبیعي توګه باندې دا روسي حالات او دا روسي سیاسي ژوند په افغانستان کې د مختلفو احزابو ترمنځ کوم وحدت او یووالی چې د هجرت او جهاد په دور کې درلو هغه نه دی پاتې. کاغه د جنت اسلامي ترمنځ دی، کاغه د حرکت اسلامي دی، حتی که افغان ملت او نور ملي احزاب دي. خدا چې حکمتیار صاحب د افغانستان د جهاد په تاریخ کې پراخ او لوی برخه لوی شخصیت دی. موږ هیله من دي چې د دې راتګ سره ټول متفرقه او خواروواره ګروپونه د قیادت رنګ اجازه شي او افغانستان خلکو ته د وحدت او دیوالي او خپل پیغام ورکي او بل اخره ټول د حزب اسلامي متفرقه اعضا او ګروپونه چې اوس مختلف عناوینو باندې په کابل کې سیاسي ژوند لري د یو قیادت رنګ اجازه شي.
لودي صاحب یو خبر دلته بل هم راځي چې کله موږ مقایسه کوو، مثلا طالبان دي، په طالبانو کې هم څو ډلې دي، اوس حکومت که دا د سولې موافقه لاسلیک کوم شي، تاسو ګڼئ چې دې سره به د حزب اسلامي کوم وسلوال چې دي هغوی هم جنگ پرېږدي او د سولې لار خپله کړي؟
زه فکر نه کوم چې داسې ګروپونه چې د حکمتیار صاحب د قیادت رهبرۍ نه بیروي او هغه په مخالفت کې اوسي، داسې ګروپونه نشته. فقط کوم مخالفت چې تر دغه ساعته پورې په افغانستان کې د امریکایانو د حضور په خلاف باندې روان دی هغه د حکمتیار صاحب قیادت او رهبرۍ کې دی. که کله په خپله ښاغلی حکمتیار کابل ته راځي، نو د نورو ګروپونو په شان لکه طالبان او نور داسې څوک نه پاتې کېږي چې هغه بیا مخالفت ته دوام ورکوي او د حکمتیار سره به د صلح پروګرام کې نیک شریک. نه، دا تفاوت شته دی چې حکمتیار صاحب چې کلم راځي د حزب اسلامي په نامه څوک بیرون مخالف نه پاتې کیږي.
یو خبر په کابل کې په سیاستوالو کې کیږي، بلکې کېده شي داسې وایو چې د حزب اسلامي مخالف سیاستوالو کې دا خبره کیږي چې حکمتیار صاحب پخوا هم چې دومره په شدید لحاظ باندې په شدید حساب باندې جنگ نه کاوه لکه طالبان چې کوي، او اوس چې کشمیر خان وفات شو دغه نه روس خو حزب اسلامي خپل ډیر کمزور شوی په نظامی لحاظ باندې، نو مطلب کو دوی سره خبرې وشي کوونه شي په تشدد کمول بد څه تاثیر ونه کی، تاسو دا منئ؟
نه، یو افغان چې هم د افغانستان د نظام او د خلکو سره خفه وشي او مخالفت وکړي او هغه عملا پلې کی، دا د افغانستان د خلکو لپاره ښه پیغام نه دی. دا چې حکمتیار صاحب غونډې شخصیتونه د صحنې ته داخلي جواز جنگ مسله خو هم نه ده ګنه چې هلته دغه د جنگ برخه به کمه شي، هغه به د سولې پیغام لري، دلته د امن پیغام لري، هغه د یو قائد په حیث باندې کولی شي چې ډېرې ناخوالې تر دغه ساعته پورې ورته د حل لارې نه دي پیدا شوي. د هغه په وجود کې به د هغه دپاره د حل لارې پیدا شي، هغه به یو ملي قیادت جوړ کړي. دلته
د دې څه ضمانت موجود دی چې د حکمتیار صاحب په راتګ سره به چې هغه به داسې سیاست نه کوي چې هغه دولت ته داسې سردردي نه جوړوي چې هغه دې د وسلوالو مخالفینو په ګټه تمام شي؟
بل یو خود دولت سره سیاسي مخالفتونه دي، یو په جبهاتو کې مخالفت دی. د حکمتیار صاحب راځي او مصالح مخالفت نه لاس اخلي او په سیاست کې بیا دلته کوم مخالفت پیدا کیږي، کوم ملاحظه پیدا کیږي. زمونږ اساسي قانون دغه رقم سیاسي غیر مصالح مخالفت ملوک تظاهراتو په شکل باندې موسی چې هغه تشدد نه خالي وسی، دا زمونږ قانون اجازه ورکړي دا د بیان ازادي هم د افغانانو حق دی. د اساسي قانون په اساس باندې مسالمت آمیزه مخالفتونه چې د اپوزیشن شکل ولري دا قوانینو اجازه ورکړي. خو موږ هیله من دي چې خاغلی حکمتیار صاحب راځي دغه تجربو په اساس باندې، د هغه محرومیتونو په اساس باندې چې د ډېر اوږده عمر په ترڅ کې ګاللي دي، شاید ډېر محتاط اوسي. هیله د افغانانو هم دا ده، زموږ هم دغه هیله ده چې حداقل مخالفتونو ته به لاس نه اوږدي.
د سولې پر لور،
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، افغان حکومت د حزب اسلامی سره د سولې د مذاکرات ترڅنګ د طالبانو سره هم ورته لړۍ پیل کړې و چې تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان کې رواني جګړه کې طالبان د حزب اسلامی په پرتله ډیر فعال دي. هم دې حال کې دا هم د یادونې وړ ده چې د حزب اسلامی ډیر مشران لاوار د مخه په کابل کې دي. دوی څو وزارتونه او ځینې نور ښه پوسټونه لري. یوازینی مهم مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار دی چې د رپورټونو تر مخه په پاکستان کې میشته دی. د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال وای چې حزب اسلامی که څه هم په جګړه کې ډیر فعال نه دی، خو د دې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار که کابل ته ورشي نو دا به د افغان حکومت لپاره یو سیاسي کامیابی وي.
حکمتیار پلویان رښتیا هم اوس هم شته او په دې زړه سوځېدو چې د افغانستان څخه د باندې وو او دوی دا فکر کوي ډېر ټیټ پرک شوي خور شوي دي. دوی فکر کوي چې بیا به د یوه مهم تنظیم یا ګوند په حیث باندې بیا سره راټول شي او دا ګوند به پخوان هم ډېر فرد محوره و په دې باندې تاثیر لرلی شي. خو دا یې هغه اړخ باندې بحث وکړو چې بیان اکثره د حکومت مخالفین نه وو، زیاتره د حکومت سره وو. په تیرو شپاړسو کلونو کې دوی د حکومت سره نږدې پاتې شوي دي. که څنګه اړخ ته د فکر کوو چې دا په جنګ څومره تاثیر کولی شي، زه فکر کوم اوس بیان ډېر په سنګر کې نه دي. که تر کونړ او د میدان وردګو لا تر نرخ ولسوالۍ را تېر شو چې په دغه دوه ځایونو کې اوس هم بیان وسلوال فعالیت لري، په نور افغانستان کې نشته او په جنګ باندې دومره زیات تاثیرات نشي لرلی، مګر هغه سیاسي نارضایتۍ چې دي هغه به تر یوې اندازې پورې راحل شي.
حزب اسلامی خوښه دوه میاشتې مخکې د افغان حکومت سره یو تړون لاسلیک کړی و. په دې تړون کې په 15 مادو هوکړه شوې وه. هغه مسلې چې دواړه خواوې پی کومې نتیجې ته ونه رسېدي، هغه له تور لیست څخه د حزب اسلامی د غړو ویستل، د دوی د بندیانو خوشی کول، او افغانستان کې موجودو خوښه 9,500 بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ټاکل و. خصوص د ګوند خپل دریز نرم کړی او مشرانی وای چې د حالاتو په پام کې نیولو سره دی بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي. څېړونکو عباسین بریال وای چې حکمتیار پوښوي چې د جګړې له لارې خپل هدفونو ته نشي رسیدلی، نو ځکه یې اوس حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ایښي.
حزبیانو که دوی دا منطق درست وګڼو چې دوی په حکمتیار راټولېدای شي بېرته او دوی د دغه متلاشي حالت نه راوځي، بیا ښه دی، ځکه چې افغانستان کې په هر صورت یو ولسي کتلوي جوړښت زه فکر کوم موثریت لري. هغه فعالیتونه چې د وسلې د لارې کېږي، که هغه د خبرو د لارې وشي، هغه په سیاسي نظام کې د برخې اخیستو په طریقه وشي، که هغه د انتخاباتو د طریقه د دوی د قدرت ثبوت وي، دا خپل تاثیرات او مثبت تاثیرات لرلی شي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. افغانانو په ټولنیزو مطبوعاتو کې د حکومت او حزب اسلامی ترمن د مذاکراتو هرکلی کړی او کابل ته د حکمتیار ممکنه ورتګ په اړه خوشحالي ښیي. خو آیا د دې خبرو بریالیتوب به جګړې کمې کړي؟ افغان څېړونکی محب الله په دې اړه وایي،
زه فکر کوم چې د حزب اسلامی له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
خو ډیر نور څېړونکي بیا په دې عقیده دي چې که هر څوک ټوپک دی او خپل اهداف ته د سولې سیاسي مبارزې لپاره رسیدل غواړي، نو باید هر کله یې وشي. د سیاسي چارو کارپو عباسین بریال وای ګلبدین حکمتیار په زورګونو پلویان لري او د سولې سره یو ځای کېدل په خلکو کې له تشدد څخه د لاس اخیستو د دود زیاتولو لپاره مثبت پیغام درلودلی شي.
کپلو یک سړی ورته وګوري، نو زه فکر کوم چې یو وسلوال مخالف یو ناراضي هم چې په خوله کېږي او د سولې د لارې د افغانستان نظام په دې توانېږي چې هغه په خوله کېده، لویه خبره ده، ځکه مونږ د جنګ نه ډېرې ترخې تجربې لرو او هېڅ وګړی د افغانستان چې باید په مخالفت کې نه وي، او که دا مخالفت د خبرو د لارې حل کېدای شي د مذاکرات د لارې، دا ډېره ښه خبره ده.
د سولې پر لور
اوریدونکو عمده سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیږي. تر بلې ونی در سره ز بشیر ګواخ مخه حکم خوشاله اوسئ.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
تلپاتی وجکه خوشالي تاسو ته ندي هر پاته بلشي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي
غږ دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشې کړي دغه پخوانی او سنۍ سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندره جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو
شیوار دی خطانا شی نامن لے ہر ہری دی
بلے لمبے کان دی خلدی گلشی بیاغن چشی زکا ما دلے رے گرانے دا پتن بلبل نخری دی ستا دستر گو بلا واخر بیا دستر گو لی سری پام چیوار دے پتا نشی ما منے لے غرغری دی
خلدی گلشی بیا ون چا
شي زکماتا ډیر ګرانه د پتنګ بلبل نخري دي ساد سرغو بلا ستر گے ولی سری